رقم کوک ور مو تر دا کوم کور دل تر ازي دا دل ته مو ايش دا مسكين څه ته نه رسيږي ټول پر خيز پر خپل روان دي مو تر ولا کې ايش کوم کېږي انا بس ولا دا خپل خلک یور مستقي اندي ولا مرده به يت بغت او ته ولا نه مو کېږي نه او نګريانو څنګه که به شرک نه کړی دي نه مرګي انو مو به خيره نه سي سره مو شي ور به از مو خبره تر نړیوال پر ورسوي السلام عليكم
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو یو ځل بیا لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د امرست لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500,000 ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. کریمنچوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مارکیټ دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي زوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي به هم دې سرمشي ته وینا وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار او میرحمت سپای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقوا وي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هی دربار د یک شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوی مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي؟ د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو غرنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تېرو لس میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته د غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یا د دې تر څنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني، طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه د راوغواړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا را بلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د عنوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بېرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا، بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې آزاد سي. دوی هم د لوی جرګې نوم نه دی ورکړی، دی ته دوی د عالمانو لوی غونډه وایي.
لوی جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، د هرې لوی ناسته موږ جرګه ویل سو. په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بېرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یوه خبره چې ډېره خورا ډېره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجونو د مکاتبو د پایل یا د انجونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړې کېږي. د انجونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تېر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لې درلوده چې هغه دپاره د عالمانو یو ډېرو لویې ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وځي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي. که چېرې مکتب ته ځي، نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي، ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند شول، دی چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي، هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنا چې دغو غوښتنې وې، او داسې نیوکې کولې چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همشمول دولت رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کېږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کېږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډ نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې، او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې
مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق څیړنیز بیس ته ګورو، نو احمدشاه بابا هم د لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي، او د څو ورځو په ترس کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یوسي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون، د افغانستان سیاسي پارټۍ ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه مسته راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوا نه ووځي.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لارې دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو، چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلی مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور له لارې ترلاسه شوې واکمني چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت.
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا یې هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم وسم د زور د لارې، او دوی خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وایي چې دا د زور د لارې دوی ترلاسه کړی و. لاکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دوی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمینه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. نو هغه څه لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او د هغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه له مخې چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، دغه د عالمانو جرګه چې ده طالبانو خپل تعریف هم همدغه دی، هم تلې ویلي دي چې د دې د مشر نه نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان دي چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي. خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یوه ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار، مثلا میرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په دواقع د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني اوسنی وضعیت لپاره حد اقل دی او داسې نسبی مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، حتی په خپل منځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دې څخه څوک سترګې نسي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یوه واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې په قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکي لپاره پلانونه لري. د یوه دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي داونه دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلانو لري، نو هغه هر مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبي مشروعیت ولري. یعنی د طالبان اوسنی واکمنۍ ته دی خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راوستل کېږي، همدغه ټول بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغه چې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغه چې اضطراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، ته یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني. تر هغو پورې چې افغانان ځان ونه ویني، د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته وو هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني. تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې په پریکړو کې دخیل ونه ویني، موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره اصلا فکر نشو کولی. د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغسې وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامي ګواښونه زېږولی شي، د هغو مخنیوی وشي. او د هغو مخنیوي دپاره تر ټولو لازم ګام دا دی چې د واکمنې ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولس ترمنځ واټن راکم شي. او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغسې یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې به افغانان ځان وویني. او د هغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغسې حکومت، که د طالبانو وي که د هر حکومت وي، چې هغه د په یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي چې د لسیزو دپاره د هغه پاتې شي، خو امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مساعده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصده ډېر افغانان د دې پلویان دي، نو چې دې پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه او درې قدم کې چې دغسې زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره، د اوږدمهاله پلانو دپاره، یا د حکومت د ثبات دپاره، د افغانستان د جوړونې دپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس دی، تر اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د دبلیو فور د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپله نسه چې دی تعریف کړي. او د نړیوالو سره تعامل بحث خورا ډېر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. د اضطراري حالت د وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولی شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډېر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي، او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راکړي، او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شئ چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شئ، دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین. اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې څیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګلې کړې، او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه یې توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي مکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي مکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي، او نه هغه جنګ غوښتونکو ته د ده اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران پاته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زموږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه، اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصرې هم کړې دي. فیض الله منظور له سلام نه وروسته لیکلي، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي، همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتولۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دوی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان 100% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي، په تېر نظام کې چا څوک واکمن و، د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې وده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته دغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي. انعطاف نه ښولي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګورې، که چېرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی خپل دریځ ودرېږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک داسې یو د دې ځایناسته دي چې هغه بدیل وس نه لیدل کېږي. لاکن انعطاف نه شول او د بدیل نشتوالی دا دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنا دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي. د طالبانو د انعطاف نه شول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل مینځ کې هم د ستونزو سره مخ دي. موږ تاسو د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنی په دې کې دننه دا وایي چې انعطاف ولې نه شول کېږي. انعطاف نه شول کېږي چې موږ دغسې یو وضعیت سره مخ یو. دا د دوی خبرې دي. نو د انعطاف نه شول یا دغسې یو دریز نه خپلول چې هغه د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډېر زیان اول لومړی دی ته بیا افغانانو ته رسېږي. نو په ټوله کې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کېږي، که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لیکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه دا ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یبو کې دی خورا ډېر انعطاف نن وښيي، او هغه د داخلي مشروعیت دپاره خورا ډېره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغه سې ناستې لکه دی چې اوس تعریف کوي. او د دې ناستې به موږ تاسو ډېر ژر شاهدان سو چې حتی په خپله طالبانو له دننه څخه هم بیا د دې ناستې وروسته په دې ناستې باندې د دې ناستې په پرېکړو باندې نیوکې پیل شي.
مننه مختار صاحب، څه فکر کوئ چې اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو په خپله وینا انعطاف نه کوي دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبرو کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داس یو الټرنیټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنیټیو په ملي یووالی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو موږ ته بله لاره نه ده پرېښې.
د طالبانو مخالفین یعنی څوک؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدلی شي؟ آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان په راب ورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې؟ د افغانستان د ملي منافعو له آدرسه دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغې ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غږ کوچي، انعطاف ته لاس ورکی او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانه وباسي، او داسې توازن او بېطرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ تجالونم